سهار لس بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې دوه خبري غړای کې زه هارون بچا بیا هم له تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په بوري چې وسلوالو د پنجاب صوبې له جون نومې خارګوټي څخه وته نامنيتي سرتيري تخته ولیدي. واشنگتن ته د افغان ولسمشر حامد کرزي د را روانې اونۍ د سفر او د هغې د اهدافو په اړه هم اوري. په خپرونه کې د احمدزي کوچیانو د هغه غوښتنو په اړه چې د پاکستان له حکومت یې لري رپورټ دروو او د ملکنډ ایجنسۍ د فخری افغان کلي د اوسیدونکو د ستونزو حال هم درکوو چې وایي حکومت یې د افغان کډوالو په نوم ځوروي. د خپرونې په وروستۍ برخه کې 19 پروګرام اتلان هم درته وړاندې کوو. خو اول ورځو مجید بابر ته چې مهم خبرونه ترینه واو.
اول د مشال د خبرونو سرټکی. بیگانه وخت په جنوبی وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکې په یو برید کې شپږ او نیم سهار په شمالي وزیرستان کې په یو بل برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د مشال ریډیو خبریال خبر راکوي چې په ټول پاکستان کې د موبایل ټلیفونونو سرویس نن تر شپې تر لسو بجو پورې بند کړل شوی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی به در روان پیټ په ورځ امریکا ته ځي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه بیگانه وخته د جنوبي وزیرستان په بیرمل انګور اډه کې د بې پیلټ الوتکې په یو برید کې شپږ مشکوک وسلوال او نن سهار د شمالي وزیرستان د میرعلي په مبارک شاهي سیمه کې په یو بل برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. ځایي سرچینې په جنوبي وزیرستان کې په ترسره شوي برید کې د مهمو وسلوالو د وژنې خبر ورکوي، خو تر دې دمه په دې اړه د وسلوالو او چارواکو لخوا پخلی نه دی شوی. د امام حسین علیه السلام د سلویختۍ د مراسمو په پروګرام نه توګه د ترسره کولو په مخه د پاکستان د کورونو چارو وزارت په ټول پاکستان کې نن سهار نه تر شپې تر لسو بجو پورې د موبایل ټلیفونونو د سرویس د بندولو اعلان کړی دی. وزارت وایي چې ترهګر خپل فعالیتونه په عمومي توګه د موبایل ټلیفونونو د لارې ترسره کوي، نو ځکه یې دا ګام اخیستی دی. د دې نه مخکې د محرم او اخترونو په موقعو هم دغه سرویس بند کړل شوی و. پاکستانی چارواکي د دې هیواد په یو مرکزی سیمه کې د وسلوالو لخوا د وو سرتیرو د تختولو خبر ورکوي. پودی چارواکو پرونو ویل دا سرتیری د جون په نوم د پنجاب صوبې په یو وړوکي خارګوټي کې له یو بس څخه تختول شوی دي. د دوی په وینا تختول شوی سرتیری په راولپنډه کې د خپل مرکزی قرارګاه او خیبر پختونخوا صوبې ترمنځ چې دوی دنده پکې درلوده په بس کې د سفر په حال کې وو. تیرونه د قبایلي سیمو درویشت امنیتي سرتیری په یو بل ورته پیښه کې تختول شوی وو. طالبانو ورسته ویل چې د دې ډلې څخه یو ویشت کسان وجل. د راپورونو له مخې د دې ډلې یو سرتیری د وسلوالو له منګولو تښتېدلی او بل یې ټپي شوی. په پام کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی به در روان پیر په ورځ واشنگتن ته خپل مهم سفر پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پرون د ملي شورا په غونډه کې د دې سفر په اړه وویل چې ښاغلي کرزی به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما او نورو چارواکو سره په کتنو کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو او پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه بحث وکړي. د ښاغلي رسول په وینا په دې کتنه کې به د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر د پاتې کېدو د مودې او ځای د افغانستان له سرحدونو د وسلوالو طالبانو د راتګ راتګ د مخنیوي پر لارو چارو او همداراز د افغانستان حکومت ته د امریکا د پوځي زندانونو د سپارلو پر موضوعاتو هم خبرې وشي. د پاکستان حکومت د ملالی یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی ته د ډیپلومیټ په توګه نوکری ورکړې ده. ملالی یوسفزی د جنګو د تعلیم د ملاتړ له وجې د وسلوالو طالبانو لخوا په سر د وشتو نه پس سخت ټپي شوې وه. پاکستانی چارواکو پخلی کړی دی چې ضیاءالدین یوسفزی ته د برطانیې په برمنګم ښار کې د تعلیم د اتاشي په توګه دنده ورکړل شوې ده. د راپورونو له مخه د ښاغلي یوسفزی د دندې موده به لږ تر لږه درې کاله وي. د تېر کال په اکتوبر کې په پاکستان کې د طالبانو لخوا د وشتو نه پس ملاله دا مهال د برمنګم ښار یو روختون کې د درملنې لاندې ده. د امریکا د دفاع وزارت او اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په افغانستان کې د وجل شو امریکایي پوځیانو نوې شمیرې خبرې کړې دي. د دې شمیرو له مخه د 2001 کال راهیسې چې امریکا په دې هیواد کې پوځي ماموریت پیل کړی، تر اوسه 2003 امریکایي پوځیان په افغانستان کې وجل شوي. دا هغه شمیرې دي چې د چهارشنبې تر ورځې پورې د امریکا د پوځ لخوا ثبت شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویلي چې له دې شمیرې سباندې 1100 سرتیري د دښمن په حملو کې وجل شوي دي. د پینټاګون لخوا د راټول شو شمیرې له مخې د 300 زیات امریکایي پوځیان د افغانستان په جګړو کې ټپیان شوي هم دي. په شام کې د حکومت ضد فعالان وایي چې پرون دمشق ته نږدې د تیلو پر یو ټانک په هوایي حمله کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي. د سیمې اوسېدونکي وایي چې ملیحه خارګوټي ته نږدې له دې حملې وروسته یې ګڼ کسان د سوځېدو په حال کې ولیدل. د فعالانو په وینا د دې هوایي حملې په نتیجه کې ستره چاودنه وشوه چې تر اویا پورې کسان پکې وژل شوي دي. دا خونړۍ پېښه څو ساعته وروسته له هغې وشوه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې په خپله نوې خپره شوې څېړنه کې وویل د شام په کړکېچ کې له 2000 زیات کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنرې نیوی پیلی وویل چې د تلفاتو شمیره تر هغې اندازې چې تمه کېده ډېره لوړه او د دې په وینا په رښتیا بوږنوونکې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیره میرمن هیلری کلینټن د نیویارک د یو روغتون نه فارغ کړل شوې ده چېرته چې د هغې د وینې د جام کېدو د ناروغۍ درملنه روانه وه. د دغې بیانیې له مخه میرمن کلینټن پرون د نیویارک د پریس بیټریان روغتون نه کور ته ولیږل شوه. بیانیه د ډاکټرانو له خولې زیاتوي چې دوی په دې باور دي د میرمن کلینټن د ناروغۍ درملنې هر اړخیز پرمختګ کړی دی او دوی پورې اعتماد دي چې هغه به ډېره زر روغ رمټه شي. 15 کلنه میرمن کلینټن د تیر اتوار په ورځ د مغزو او کوپړۍ ترمنځ د وینې د جام کېدو د ناروغۍ د درملنې لپاره په روغتون کې بستر کړل شوې وه. د یو امریکایي خبریال کورنۍ وایي چې دا خبریال شپږونی مخکې په شام کې د نامعلومو وسلوالو لخوا تر تختول کېدو وروسته لا درک دی. د بل مقطع خبریال جیمس فولي د کورنۍ لخوا په خبره شوي بیان کې ویل شوي دي چې نوموړی د نومبر په 2 نېټه په ادلیب ښارګوټي کې تختول شوی و. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې د دې ریپورتونو تفصیل اوري. د پنجاب صوبې له جن نومې خارګوټي څخه وسلوالو وطن امنیتي سرتیري تختولې دي. دا چې وسلوالو ولې په دې ورستاو کې تر هغه فعالیتونو ته زور ورکړی دی د چاریو کارپوهې په اړه وایي.
یعنی هر ډلې یو منصوبه دغه مطابق دی حملې خدمت پلان نه کاری چې یو والی چې دا انتخابات یا ونیشي ګور موږ اورو چې دوی غواړي چې دوی مخالفین چې دوی په دغه انتخاباتو کې ونګټي.
د ملکنډ جنسای د فخر افغان کلی اوسیدونکو وایي حکومت ورپسې شوی دی او د افغان کډوالو په نوم یې زوروي.
په 1978 کې بابا سټوډي داګه داګه شوی په 1970 کې زمانی کمل دی او کله ما مین دی زیا غانی ټول پاکستان نه دی دې کوم ته وایي تاسو زید تاسو په کابلیان یې ګراو کار ګډ را سره ارسره
او په ونیزه خبرونه اتلان کې د پښتنو لپاره د حق غوښتونکو سیاستوال او لیکوال شیر علي بچا د ژوند او سیاسي مبارزې په اړه وره.
د مور با دته د خوشحال بابا دیوان او کم چې وطن دوست لیکوالانو دغه کتابونه او کیسې به وتل وستین با چاجي بویل چې زه ډیر متاثر کړی هغه ومه.
یو شمیر نور رپورټونه هم لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو د پنجاب صوبې له جن نومې خارګوټي څخه وسلوالو وطن امنیتي سرتیري تختولې دي. دغه راز د پاکستان حکومت د ملک په زیاتره برخو کې د موبایل ټلیفونونو سرویس قطع کړی دی. د دې دواړو موضوعاتو په اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله راته په تیر خبرونه کې دا معلومات راکړل.
پرون د پینډای نه کوهات طرف ته چکم دی د سکیورټی اهلکار وو سکیورټی اهلکار هغه په چټۍ راغلی او خپل چټۍ مکملول ورسته دی واپس روانو. نو کله جند داس زیاده چې د خیبر پختونخوا او پنجاب بالکل لکه په بارډر باندې پروت زیاده دغلطه او چې کله دغلطه د سکیورټی اهلکار رسیدل دی په یو وین کې ناستو نو هغه تاسو کسان راغلل او د شناخت ورسته چکم دا وو اهلکار دای ته مراکوس کړ. اصل کې دا اهلکار د پینډای نه بنو ته روانو نو دوی چې راکوس اغلتا او د اغلتا چکم ته تالاشی دوی واغستره او د سره چکم اسناد راوختل چې دا سکیورټی اهلکار دي. نو دای ځان سره بوتل ولې په دې حواله سره چې وسنه لګه شی بوړان دي منګ د جند اهلکار او پولیس سره منګ را تماس نیولو هڅه وکړه. نو هغه هم څه معلومات را نکړل او د فورس چکم ادارې دي د مطبوعاتو آی ایس پی آر هغه هم په دې حواله سره لا وسه پورس د بیان جاری کول نه ډډه کړی دا خو په پاکستانی مطبوعاتو کې دا خبرونه راځي او دا خبرونه د کوي چې آیا دا و اهلکار چې کوم دای تختولې دي او دای نامعلومه زیته بوتل
چې تختولی دی وسلوال دی دغه خو خبر خبر نه راغلی چې
پړ پړ غاړه وسته د دې له خو مله اوس پور خبرګون نه راغلی چې آیا دا کم ګروپ دا کاروایی کړی دا او د ساغي مین مقصد څه دی.
احمد الله دغه ته یو بل مسله مخ ته راغلی دا سی ویل کیږي چې موبایل چې کوم سرویس ته د موبایل ټلیفونونو هغه کته کړل شوی دی په دغه اړه سدي تاسو سره معلومات
نن د امام حسین ته په تل وختم باندې یو واری بیا چې کوم دی د ملک په زیاتره سیمو کې چې کوم دی موبایل سرویس بند کړی شوی دی یعنی شپږ څلوېخ داسې ضلع دي چې په هغې کې دا موبایل سرویس بندې کړی شوی دی چې په دې کې د پېښور په شمول د ډېره اسماعیل خان بنو او دغه شان د پېښور د خیبر پختونخوا په شپږ ضلعو کې د سند صوبې په لاهور کراچۍ حیدرآباد او سکر په شمول په شپږ ضلعو کې د پنجاب لاهور راولپنډۍ فیصل آباد په شمول په اتلسو ضلعو کې او د بلوچستان د کوټې په شمول په نهه ضلعو کې دا موبایل سرویس چې کوم دی دا بندې کړی شوی دی. دغه شان ګلګت او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر چې کوم دی په هغې کې هم موبایل سرویس زیاتره سیمو کې ولا بندې کړی شوی دی او د داخله وزارت لخوا چې کوم دغه راغلي نو هغه وایي چې دا ځکه چې سکیورټي سخته کول د پاره او دا نن سهار په ځینو سیمو کې شپږ بجې او په ځینو سیمو کې د سهار اته بجو نه دا موبایل سرویس بندې کړی شوی دی او د شپې لس بجو پورې چې کوم دی دا سرویس به بند دی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په دې ورسته کې وسلواله طالبانو په ټول پاکستان کې خپل ترهګریز فعالیتونه سیوا کړی دي. دا چې تر شاید دغه وسلواله ډلې اهداف سدي په اړه د مجید بابر دا رپورټ ورو
وسلواله طالبانو په عامه توګه په ټول پاکستان کې او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې خپل فعالیتونه تند کړی دي. یو خو په پاکستان کې د موجوده حکومت د آئینی میعاد ختمېدو نه پس د ټول ټاکنو خبرې کیږي نو بل خو د وسلواله طالبانو سره هم د مذاکراتو اوازې تر غوږو کیږي. کارپو او شنون کې خادم حسین وایي چې دا ښکاري د وسلواله طالبانو لخوا په دینیزدو کې د فعالیتونو د زیاتېدو وجه دا ده. په راتلونکو ټول ټاکنو کې سیکولر ګوندونه د ټول ټاکنو د کمپاین نه لري او خپل هم نظر ګوندونو ته ګټه ورسوي.
د پاکستان ریاستوم په شا بوتلو د پاره دا ضروری ده چې دلته کوم سیاسي نظام دی هغه سیاسي نظام د خطر کې واچول شي. د روان ټول ټاکنو په بنیاد هغه سیاسي ګوندونه کوم چې د مفکوري سره اختلاف لري هغه پارلمان ته زیات نه زیات تعداد کې لاړ نشي هغه خپل کمپین او مهمه نه چلولی شي او د دې په ضد د مفکوري په بنیاد چې کوم د عملیاتو کولو خبره ده هغه په مخ کې لاړ نشي.
دا چې وسلواله طالبانو خپل فعالیتونه تند او زیات کړي دي نو دغه هیواد امنیتي او استخباراتي ادارې د دوی خنیولو کې ولې ناکام شوې دي. په پیښور کې د دفاعي چارو کارپو او پخواني بریګډیر محمود شاه وای چې څنګه وسلوال خپل جنگي تکتیکونه بدلوي پاکستانی امنیتي ادارو له هم پکار دي چې خپل تګلارو کې بدلون راولي.
څو کال وشو ما دې ته ویلي چې دې کې ستاسو په دې اپروچ کې په دې طریقې کې یو پرډایم شفټ شو ته یو پورا لګاتاسو د زړې زمانه پولیس کې ا پولیس پای چې ولاړی او ټوپک دې ښکاری په پوزیشن باندې وګمانه پولیسي دا غنه ته دا امید نه لري چې هغه به نن سبا چې کوم تخریب کار دې هغه مقابله وکړي.
په پیښور کې خبريال او سیډون کې رحیم الله یوسف دې بیا وایي چې دا ډیره د حیرانتیا خبره ده چې په دې توکي کومې لوی پیښې شوې دي. د هغې پړخو تحریکي طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې ده خو د وړو وړو پیښو نه خصوک پړه پر غاړه اخلي او نه وجه معلومه دي.
ما ته نه ښکاري چې دا د مرکز نه څه هدایت راځي او دوی به حملې کوي. دا د هرې ډلې خپل یو منصوبه وي د هغې مطابق دوی حملې ښیي. بل چې کوم زما دغه دی دا به ښه نه داسې تفصیل ما ته پلان نه ښکاري چې دوی غواړي چې دغه انتخابات یا اونی شي یا دې کې پیڅ روانیو کې دای خلاصو پورې معلومات نشته چې انتخابات څه کله کیږي څنګه به کیږي. البته دوی نه مونږ اورو چې دوی غواړي چې دوی مخالفین چې دوی په دغه انتخاباتو کې ونګټي.
کارپو خادم حسین وایي چې تر کومه د وسلواله طالبانو د رصد لارې نوی بندې کړې شوې او د پاکستان د استخباراتي او امنیتي ادارو په منځ کې ربط نوی پیاوړې شوی تر هغې دغه یاغي مفکورې ته ماتې نشي ورکول کېدی.
بلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه بعد ورځې راوتلې ما وېڅ دارک منې لګ
او د قبالي میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ دا مورې په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکه شمیر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم د مضبوطې کړې دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروي.
اوریدونکو په پام کې ده چې ولسمشر حامد کرزی په راروانونه کې واشنگتن ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پرون وویل چې افغان ولسمشر به له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي اډو د پاتې کېدونکو پوځیانو د شمیر، موقعیت او نورو موضوعاتو په اړه خبرې اترې وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورت کې.
ټاکل شوې ده چې ولسمشر حامد کرزی متحدو ایالاتو ته خپل مهم سفر د دوشنبه په ورځ پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پرون د ملي شورا په غونډه کې د دې سفر په اړه وویل چې ښاغلی کرزی به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما او نورو چارواکو سره په کتنو کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو او پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه بحث وکړي. د ښاغلي رسول په وینا په کتنه کې به د کابل او واشنگتن ترمنځ د شوې موافقې له مخې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر، د پاتې کېدو د مودې او ځای په اړه خبرې وشي. د بهرنیو چارو وزیر چې د ملي شورا په عمومي غونډه کې وینا کوله دا سفر مهم وباله.
یکی از مهمترین سفرهایی است که رئیس جمهور افغانستان به ایالات متحده امریکا.
دا یو لډیرو مهمو سفرونو څخه دی چې افغان ولسمشر یې متحدو ایالاتو ته کوي. ولی ځکه هغه بحثونه چې دا ځل کېږي د افغانستان او متحدو ایالاتو د اړیکو راتلونکي روښانه کوي. د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په دې کتنه کې به د افغانستان له سرحدونو د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ د مخنیوي پر لارو چارو او همدارز افغان حکومت ته د امریکا د پوځي زندانونو د سپارلو پر اړوندو موضوعاتو هم خبرې وشي. ښاغلی رسول وویل چې افغان ولسمشر به هڅه وکړي څو افغان امنیتي ځواکونو ته د عصري او مدرنو وسلو او تجهیزاتو د برابرولو په برخه کې د امریکا د حکومت مرسته راجلب کړي. د افغان هوایي ځواک پیاوړي کول، د افغان ځواکونو مستقلانه عملیات او له ګاونډیو هیوادونو سره د هیواد د سرحدونو د امنیت ساتل د ولسمشر کرزی د سفر په اجنډا کې شامل نور موضوعات دي. د افغانستان او متحدو ایالاتو ترمنځ د امنیتی تړون د مسودې په اړه خبرې له تیرو نږدې دو میاشتو راهیسې روانې دي. امنیتی تړون د افغانستان او امریکا ترمنځ د هغه ستراتیژیک تړون یوه برخه ده چې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو تیر کال په کابل کې لاسلیک کړ.
د افغان ولسمشر حامد کرزی د واشنگتن د راتلونکي سفر د اهدافو په اړه مو زموږ د همکار احمد تکل رپورت اوریدو. اوریدونکو، د افغانستان د باګرام له زندان څخه یو لستن نیول شوی وسلوال بیرته خوشی شوی دی. چارواکي وایي د خوشی شویو کسانو زیاته برخه وسلوال طالبانو، خو په دې ناخبری خایي چې ولې خوشی شول. زموږ همکار سید شاه سقیم یې پاړه نور حال راکوي.
د باګرام په زندان کې د بندي کسانو له ډلې ولستنه نن غزنی ته تر راوړل کېدو وروسته خوششول. په خوششویو کسانو کې د پکتیا او پکتیکا درې تنه اوسیدونکي هم شامل دي. ویل کېږي چې د نیولو شویو کسانو زیاته برخه یا وسلوال طالبان وو او یا هم ورسره د اړیکو لرلو په تور نیول شوي وو. د غزنی د والي ویان فضل محمد سباون د دغه ولسو تنه خوش کېدل مني، خو دا نه وایي چې دغه کسان د بیګناهۍ له امله خوش شوي که د بند موده پوره شوي وه. دی وای د خوششویو کسانو زیاته برخه له وسلوالو طالبانو سره د راشه درش لرلو په تور نیول شوی وو.
نن تقریبا اول سفر بندیان خوشی شولا چې مختلف او د سوالو سره تعلق لري. په دې کې یو دوه نفر د پکتیکا او یو نفر د پکتیا او د زازو یو د مختلفو تورونو چې اکثر طالبانو په تور نیول شوی.
په غزنی کې بهرني سرتیري وخت نا وخت د سیمې اوسیدونکو نسی چې زیاته برخه یا په خپل وسلوال طالبان وي او یا هم له طالبانو سره د تړاو لرلو په تور نیول شوی وي چې تر سمو دې بند تیرول ورسته بیرته خوشی کیږي. په دغه ولایت کې زیات وخت داسې هم شوی چې له وسلوالو طالبانو سره تړاو لرونکو کسان تر نیول کېدو سم دستي ورسته بیرته خوشی کیږي، خو هغه کسان په میاشتو میاشتو بندیان وي چې ګناه یې نه وکړي.
زمون همکار شاسکی مو چې د باګرام له زندان څخه د خوشی شو کسانو په اړه رپورت راکوه. او د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د افغان تجارانو سره تر ملاقات وروسته اړوند چارواکو ته حکم کړی چې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو ایثار 3000 کنټینرونه پریږدي. د افغانستان د ننګرهار چیمبر اف کامرس یا سوداګرۍ خونی مشر او یو افغان سوداګر حاجی عتیق الله مومن وای دوی له پاکستانی وزیر اعظم سره د ملاقات پر مهال خپل نور مشکلات هم شریک کړل. د نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې ترې د دغه کتنې تفصیل غوښته.
موږ پرون وزیر اعظم سره ملاقات کړې ده او خپل اف ډی آر چیرمن ته احکام ورکړي دي چې لاس ورو کې کوم کانټینر ولاړ دي په کراچۍ پورت باندې افغان ترانزیت ټریډ هغه دې زړه خوشي نو من خو ته ډیر خوشحال یم چې انشاءالله دا کار به وسی او لښکو کې انشاءالله افغان څه کانټینر چې باندې په کراچي کې هغه به خوشی انشاءالله.
خو د تاسو چې کوم ملاقات وکړو وزیر اعظم صاحب سره دې کې تاسو نور څه خبر وکړي کمی خبر وشو
دې خو ډیر خبرې د منګه جوان چمبر اف کامرس منګه د جوان چمبر پاکستان افغانستان چې د کوم جوان چمبر جوړ کړی دا دې برخه خبرې به شوی او دا کانټینر چې باندې وي دې کانټینر باندې خبرې وي او بل دا و چې د پولیس رجستري شروع شوی چې افغانستان افغانان به راځي پولیس رجستري وکړي هغه رجستري هم منګه وکړلې خو هغه مهرباني وکړه او دا رجستري مثلا نور به افغانان پولیس سره رجستري کیږي نه بغیر د رجستري باندې ویزې باندې کار کیږي سوې د څه رقم څه خو او
وخت په وخت افغان تجاران د سګلې او شکایتونه کوي دغه د کانټینر بندیدو په وجه باندې تاسو څه مشکلات لرئ دغلته
دا خو چې ټیکنیکل اپټا اګریمنت سره دا هغه څه مشکلات دي چې هغه لا وضاحت پاکستان په خپل ویو باندې یو رقم ورکیستوي او موږ په بل طریقه باندې اکاونټ شوی وای نو هغه هم تقریبا سول سوي دي هل سوي دي هغه ټول هغه ان شاء الله تعالی روان وخت به افغان ترانزیت ټریډ باندې به مشکل کمیږي ډیریږي باندې ان شاء الله د افغانستان د ضرورت هر سامان ته راتلی شي صرف یو دوه اټم پکې اوس باندې سی اوس ترپاډ او یو سیګرټ دی دا پکې باندې نور هر څه پکې راتلی شي دا خو په افټر اپ قانون کې خدا هم باندې نه دی لیکن دوی اوس په باندې کلی دی نو سره لګیا شو چې دا هم په کار خلاص شي
چې تاسو په عمومي لحاظ باندې کراته وای دا څنګه ګوري د پاکستان او د افغانستان ترمنځ ته یاد دغه لارې تجارت ته د دوه ملکونو څومره په ګټه ده
دا خو ډیر زیات د دوه ملکونو په ګټه باندې ده افغانستان خو نږدې لارې هنده د کراچۍ لارې د نږدې لارې استعمالي او ټول نږدې لارې د افغانستان لپاره بل پاکستان هم په دې کې ډیر مفادات دي باونډډ کړي نه نیول شوی کله جنج او د مزدوران او د دې په لارې باندې څو ماشینې مصرفه ده خپل فائدې ته وشي پاکستان هم په دې کې ډیر مفادات دي اوس موږ دلته چراغ یاسو لمنګ لري هغه خلک راغلي دي چې کوم څه دا کړی دی جنډي باونډډ دي او نور خلک دي انشورنس کمپنۍ ولې دي هغه مثلا ډیر هغه وایي چې په کار ده لار په کار سموڅي او بزنس په آرامه طریقه باندې لار شي نو خپل پاکستانی هم په دې باندې خوشاله دي په کار ده دي کې دا څه خوندونه دي دا خوندونه په کار باندې لري شي
د ننګرهار د سوداګرۍ خونې له مشر حاجی اتیکولا مومن سره مو زموږ د همکار بشیر غواخ مرکه اوریده
په ترکیه کې اسلام او دیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمختی د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسور وای
ترکیه دین او دیموکراسي سره
ترکیه د اسلام او دیموکراسي په اړه لویه تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی
په ترکیه کې دینز د کړی د افغانستان او پاکستان څه توپیر لري په ترکیه کې د شریعتو د یو افغان د کوونکی نظر
د دینیز د کروپچان کې دوی ام ټولن په هانه ورتوي ام ارواح په هانه ورتوي او هم منطق ور سره دي هم فلسفه ور سره ده شته ډیر ضروری علم نه دي
دا هر څ او نور د مشال رادیو په ونې خبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هری پنځ شنبه یا زیارت پورز د ماپشن پر درې نیمه بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورز د مازګر پر څلور نیمه بجې زما احمد شاه اعظمي سره ورزلای شي
اوریدونکو په پاکستان کې میشت احمد زی کوچان د دې هیواد حکومت غواړي چې شناختی کارتونه ورته ورکړي د کوچار مشرانو په دلیل کې په پیښور پریس کلب کې و یوې خبري غونډې ته ویناوی وکړې چې تفصیل یې د خالد خان په دې رپورت کې ورو
پاکستان کې میشت احمد زی کوچان مشرانو د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی په دې هیواد کې د کرونو راسي آباد دي او په کار ده چې دوی ته شناختی کارت یا پیژندګلو کارتونه او ډومیسایل زر تر زره ورکړي شي ځکه چې پولیس او نور حکومتي ادارې دوی بې ځایه تنګوي او بډې رشوتونه ترې اخلي د شورو په ورځ پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډه وروسته د کوچانو مشر حاجی عنایت الله عرف حاجی منجی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې اکاخیل او سلیمان خیل کوچی قبیلو ته د مخکې نه شناختی کارتونه ملو شوی دي خو احمد زی کوچی کام ته لا تر اوسه پورې دغه د پیژندګلو کارتونه نه دی ملو
منګه په دې مرام راغون شوی چې رو د منګه قانوني جمهوریتي د حق ته د شناختی کارت به خامخا راکړي نو منګه هر یک شنبه 200 300 کوچانه غونډي ګورو نه په دې مشوره کو نن دلته راغلی چې د منګه आवाज د دنیا ته ورسی بل منګه زراعت یو د موشه فارمونه لرو د چرګانو فارمونه لرو د غواګانو لرو د میګو ګړو وزو فارمونه لرو نو موږ سره خواته دې پلس هم دې تنګي
دغه شان یو بل کوچی مشر اول چې هغه د کال 1904 اتیم نه د پاکستان پنجاب صوبه کې آباد دي او خپل روزګار او جون جواک خپه امن تر سره کوي.
زیات لکه دا اٹک چې ویلې اجی صاحب چې ویلې پته جنگ یو ویلې او داسې د غرو طرف ته دی په منسرا سیټ کې دی لاور طرف ته دی د پندای طرف ته دی په مختلفو ځایو کې دی.
حاجی عبدالجبار چې په دغه خبري غونډه کې د کوچانو استاذی کوله مشال ریډیو ته وویل چې دوی خو په خپل شتمن دي او گزارې کیږي خو دوی د عام کوچانو لپاره خبره کوي څوک چې پولیس زی په زی تنګوي.
موږ سره د نورو بیچارهګانو د دې مشکلاتونو سره دلته مخ دي. هلکان مکتبونو کې چې اچو هغه نه کیږي حج عمرې ته څوک نشي تلای. دلته د میګو د دې شیانو تجارتونه دي هغه چې هلته بوزي اکاونټ کې پیسې میسې په بانکونو کې نشو داخلولی لوی مشکل سره مخ یو. کنه
دغه د کوچانو مشرانو د پښتونخوا حکومت نه هم ګیله وکړه چې د پنجاب په نسبت د صوبې پولیس کوچان او افغانان ډیر زیات تنګوي او صوبایي حکومت ته د کوچانو په ضد د پولیس د غزور ظلم ته پام وکړي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکې او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو د ملکنډ ایجنسۍ په سخاکوټ سیمه کې د فخر افغان کلی اوسیدونکي وایي چې دوی افغان کډوال نه دي او دا چې له باچا خان سره د خپلې ډېرې مینې له امله دغه کلي ته د فخر افغان نوم خوښ کړی دی. د کلي خلک زیاتوي چې حکومت ورپسې شوی دی او له دغه ځایه وباسي. په دغه اړه اورو د سراج زهیر دا رپورټ.
د ملکنی جنسیس خاکوټ د یو کلی چې فخر افغان نومیږي د اوسیدونکو وینا ده چې حکومت دوی پسې نوټس را لېږلې دی چې تاسو افغان کډوال یې او له دې ځایه وځئ. مشال ریډیو سره خبرو کې د فخر افغان کلی مشرانو وویل چې نه یوازې دوی سره شناختی کارډونه او پاسپورټونه شته دي بلکې د دوی دلته ځمکې او جایدادونه او کاروبارونه هم دي او دغه شان د کال 1904 په ووټر لیستونو کې د دوی د ووټونو اندراج هم موجود دی. یو تن چې جانګیر نومي گی مشال ریډیو تا پدی باب لا صدا سی ویل
حکومت مونږ جی مونږ تنگ جی مونږ بچرا جی مونږ توي تاسو زئی کته نن پریشر سپاره کی کنه جی په 1978 کې بابو سکوږي داخې داخې شوی په 1970 کې زماني کمل دی ولکه زمام مین دی نیا غانی ټول پاکستان نه دی جی لکه مونږ توي تاسو زئی تاسو په کابلیانې کنه تا ګډ را سره شته ارسلا.
یو بلتن محمد شاه هم مشال ریډیو تا ویل چې د دوی خوښه د کلو مشرانو نه دی د دوی په حق له تاسو وکړی شي چې مونږ د دې ځای یو او کنا. د مشال ریډیو تا زیاته کړه
جی مونږ په افغان کلی کې اوسېګو د لیویس پوسټ کم کمانډر چې د مونږ په سوال جواب وکړو او زمونږه په لیست راولي کوه لیست کې هغه مونږه افغان ریفیوجیز لیست کې چولی زمونږه کم ابا او اجداد چې هغه پاکستان جوړېدو نه مخکې جیدل تک راغلی او هغه باقاعده په 69 کې بیا نېشنلټی اغسته و او د 47-74 آی ډی کارت چې کله نوې ریلیز شو جی هغه آی ډی کارډونه جوړ کړو. اوس جی دوی مونږه تنګي کله وای دوه ورځې کې کورونه خالی کوي خپل جایدادونه باندې خرڅوي او دې ځای نه وځي او تاسو مایګریټ شي دې ځای نه مونږ ته سریزن نه خېږي مونږ کاروباریان خلک یو مونږ یو ټینشن کې دغه کړیو روزانه لیویز راځي او زمونږ کورونه نه او روزانه مونږ دغه راکې چې تاسو نن وزئ او سبا وزئ.
همدارس د دې ځای یو بل اوسیدونکي جمال هم مشال دی دیوتا وایي
مونږ د مسله دار چې څور مونږ د پاکستان جوړېدو نه مخکې دلته راغلی او وس مونږ بس پولیس بار بار راځي او مونږ دغه راکې چې تاسو افغاني او مونږ تاسو نیم په افغان ریفیوجیز کې چولې دا تاسو به دې نه زئ تاسو به دا ځای ماته پرې دی.
کله چې مشال دی دیو د دې خلکو په حق لا د ښا کوټ پټواري نور الوهاب نو پختل نو هغه هم تصدیق وکړو چې دوی د دې ځای خلک دي
پاکستان جوړېدو نه مخکې ذکر راغلی دي چې د دې مشران زمونږ سره په خوښه کې اوسېدل زمونږ سره په کوټو کې مونږ ته خپل ترونه سما د تر تقریبا 70-75 سال لاغه خپل عمر دی داسې د 60 سال پورې خو تقریبا لکه دا زمونږ د تر وینا مطابق داسې خبره ده چې دا هغه نه مخکې راغلي خلک.
دغه رنګ کله چې مشال ریډیو د ملکن ایجنسۍ د ډیپټي کمشنر امجد خان سره رابطه وکړه نو هغه وویل چې دوی د دې خلکو په حق لا کاغذونه د داخله چارو وزارت ته لیږلي دي او چې واپس راشي نو بیا به فیصله کیږي.
داسې هیڅ قسم خبره نشته ډاکومنټس نه
هغوی ته مونږ ویلو چې پروډیوس کړو چې د کمرسي کارونو خبره وه ختمه شوله. زمونږ د چا سره کار دی چا سره د ماجرو کار مو سره وي چېر تیس جون پورې هغه لاو سرکار فیصلې وي مونږ هغه عمل درآمد
د پټواری نور الوهاب په خبره چې دوی د کال 1900 نه وړاندې راغلي دي او څوک چې د کال 1904 نه وړاندې راغلي دي هغه د پاکستان د قانون مطابق پاکستانیان ګڼلې شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو لسنیمې بجې کېدونکې دي. له مجید بابر بعد خبرونو لنډیز اورو.
د مشال ریډیو د خبریال لوینا تر مخه نن سهار د شمالي وزیرستان د میرعلي په مبارک شاهي سیمه کې د پیرټ الوتکې په یو برید کې درې او بیگانه وخت په جنوبي وزیرستان کې تر سره شوي په یو بل برید کې شپږ مشکوک وسلوال وجل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال خبر راکوي چې په ټول پاکستان کې د موبایل ټلیفونونو سرویس نن تر شپې تر 10 بجو پورې بند کړل شوی دی. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د پنجاب صوبې د جون خارګوټي نه وسلوال او امنیتي سرتیري تښتولي دي. د ملالي یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی ته د پاکستان حکومت د برطانیې په برمنګم خار کې د تعلیمي اتاشي په توګه نوکری ورکړې ده. د پاکستان د تجارت وزارت په هیواد کې د سرمایه کارۍ زیاتولو په موخه بهرنیو کاروباریانو ته د بیمې ورکولو پیشکش کړې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی به د روان پیر پور د امریکا ته ځي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې د 2001 کال راهیسې د 2300 پوځیان وژل شوي او د 3000 نه زیات جوړل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیره میرمن هیلری کلینټن د نیویارک ته یو روغتون نه فارغ کړل شوی ده چېرته چې هغه د وینې د جام کېدو ناروغۍ درملنه روانه وه.
مجید بابر اوریدونکو اوس له اسلام آباد زموږ همکار رابیا اکرم خان را لګلی د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی تاسو ته ورو
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د طالبانو په خوشی کولو د افغانستان له اړخه مثبت رد عمل را روان دي او د افغان حکام خیال دی چې طالبان مشرانو خوشی کولو نه به شدت پسند عناصر خبرو اترو ته تیار شي. ادارې وړاندې لیکي چې په دې کې هیڅ شک نشته او امریکای سره افغان جنگ کې شامل ټول قوتونه دا خبره تسلیموي چې افغانستان او پاکستان کې اوسیدونکو خلکو یو لوی شمیره چې په غوي کې موجود مذهبي ثقافتي رشتو له وجې اسلام آباد د افغانستان د مسلې حل کې موثر کردار لوبولی شي. اداره مخکلي کې چې دا وخت عملا افغانستان نه د غیر ملکی فوزونو انخلا شروع شوې ده او در روان و غیر یقیني صورتحال لوجه افغانستان کې د امن د قیام په حواله امیدونه هم پیدا شوې دي او کم مفاهمتي عمل چې روان دي نو دینه د اشاره ملاوي کې چې وز طاقت دلار نه بلکې د مذاکرات دلاري کوششونه روان دي. اداره لیکي چې جنگ او امن دواړو صورت کې د شخړو نه راوتلو لپاره حتمی فیصله د مذاکرات په میز کېږي. نو وس وخت راغلو چې افغانستان کې خپل مشن لپاره سرګرمې ډلې د مذاکرات لاره خپل کړي او امن راوستو کې د خپل کردار ولوبوي. په دې کې د ټولو خیر خیګړه ده او د نړۍ امن هم په دې کې دی. آج رسپانه خپل ادارې کلی کې چې د اوګرا لخوا د سی ان جی په نرخونو کې د اضافه باوجود دا مسله د حل کېدو نوم نه اخلي او ریجن 1 کې 90 بیا 40 روپے 40 پیسې او ریجن 2 کې د سی ان جی نرخ 80 روپے مقرر کېدو وروسته آل پاکستان سی ان جی اسوسییشن د 90 نرخونو دا فارمولا رد کړی ده. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان کې لډیر مدیرا سي د سي ان جي دا معاملې را روانه ده او د روسيو کې پری سپریم کورټ د خپل اندي نوټس اخسته دي. خو دا معاملې نه هواريږي. ادارې زیاتوي چې کوو کته شي نو دا ځکه نه هواريږي چې د بهرني قوتونو په وینا باندې زمونږ په ملک کې د ال پی جی د ود لپاره پسې پردا کوششونه جاری دي او د سي ان جي په نرخونو کې اضافه هم د دې سلسله یو کړی ده. ادارې خیره کلی کې چې بهر حال اوس چې د سي ان جي د نرخونو مسله په یو لحاظ سره هواره شوه خو بیا هم عدالت کتل پکار دي چې ترکه مې با اولس د سی ان جی د سہولت نه محروم وي ځکه چې د نرخونو ټاکلو باوجود هم لا سی ان جی سټیشنونه بند دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو انډیپندنت نومې برتانوي ورځپاڼه په یو مقاله کې په سوابای کې د غیر سرکاري ادارې پر خزینه کارکونکو بریت ته اشاره سره لیکي چې وطن نور د هغه جګړې ښکار شول چې طالبانو د تعلیم پر ضد پیل کړی ده. د فاینانشل ټایمز په نامه د برتانیا بل ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه په یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان لخوا د اتو مهمو طالبانو خوشي کېده د دې نه خدای چې په افغانستان کې د سولې د راتګ بهیر پرمختګ کوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو غټ ټکی راوروي.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې لکاره پر روانو میرمنو خونړی برید په پاکستان کې د میرمنو د تعلیم د مخالفت څرګندونه کوي. په سوابۍ کې پر میرمنو تر دې برید وړاندې په تیر میاشت کې هم وسلوالو طالبانو د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره پر کارکوونکو رضاکارو میرمنو د بریدونو یوه لړۍ ترسره کړې وه. د ورځپاڼې په لیکنه تر هغه لا هم ور وړاندې وسلوالو طالبانو د اکتوبر په میاشت کې د نجونو د تعلیم لپاره پر کارکوونکې 15 کلنه ملالو یوسفزی په داسې حال کې برید وکړ او ټپې کړه چې هغه له سکول څخه د کور پر لور روانه وه. ورځپاڼه په سوابۍ کې د وژل سوو میرمنو پیښو ته په ګوته نیولو سره لیکي چې له دې دا څرګندېږي چې په پاکستان کې د تعلیم او صحت لپاره کارکوونکې میرمنې له څومره خطر سره مخامخ دي. دا خطر په خاصه توګه په هغو سیمو کې زیات دی چیرې چې اورپکې هغه نجونه او میرمنې په نښه کوي چې یا خو تعلیم ورکوي او یا تعلیم ترلاسه کوي. په تیر وخت کې په لوی شمېر سکولونه یا خو په بمونو الوزول سوي دي او یا هم پر دې مجبور کړل سوي دي چې وتړل سي. بل پلو فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي پاکستان د افغان طالبانو داسې اته غړي خوشې کړي دي چې د طالبانو د واکمنۍ د دورې ځینې لوړپوړي چارواکي هم پکې شامل دي. په دې خوشحسو کې د طالبانو د واکمنۍ د دورې د انصاف وزیر مولوي نورالدین ترابي او د ملا عمر شخصي ساتونکی محمد عظیم هم شامل دي. د ورځپاڼې په لیکنه دا د دې نښه ده چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وړاندې په افغانستان کې د امن د راتلو د هلو ځلو لړۍ تند سوې ده. ورځپاڼه لیکي په طالبانو کې له ځینو بېخي سخت دریځو ډلو پرته نور ټولې غاړې په دې پوه سوي دي چې دا جګړه یو هم نسي ګټلی، نو ځکه د دې اړتیا ده چې په سوله ییزه توګه د پای ټکی ورته کښېښودل سي. ورځپاڼه په پای کې د لویدیز د ډیپلوماټانو له خولې لیکي چې پاکستان اوس په افغانستان کې د امن په ګټه ځکه پوسوي دي چې په خپل ملکي دننه له روزل سوو ترهګرو څخه خطر احساس کړ.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو ملګرو، ملتونو په یوه نوې څېړنه کې ویلي چې په شام کې د روان کړکېچ له پیله تر اوسه 6000 خلک وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر ویلي چې د دې څېړنې ارقام د دې د تمې خلاف وو. دا په داسې حال کې ده چې له دې هېواده پر وروسته ور رسېدلو رپورټونو کې ویل کېږي چې لسګونه کسان د تیلو پر یوه ټانک د هوایي حملې په نتیجه کې وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل په دې رپورټ کې راکوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې په هغه څېړنه کې چې پرون یې خپره کړه ویلي دي چې په سوریه کې د کړکېچ له پیله تر دې دمه له 6000 زیات کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنرې ناوی پیلي څرګنده کړه چې د تلفاتو دا شمېره تر هغې اندازې چې تمه کېده ډېره لوړه او څرنګه چې دی وویل پرختیا زړه بوګنوونکې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنرې خبرداری ورکړ چې که دا کړکېچ دوام وکړي په سوریه کې به زرګونه نور انسانان هم د مړینې یا ټپې کېدو له خطر سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو دا ارقام تر هغې احصایې چې د حکومت د مخالفینو لخوا خپره شوې په 15 زیات دي. هغوی وایي چې د سوریې د کورنۍ جګړې د تلفاتو شمېر 45000 دی، خو د ملګرو ملتونو نوې څېړنه د تلفاتو اصلي شمېره 6000 ښیي. خپلواکو کارپوهانو د تلفاتو ارقام چې د اوو سرچینو لخوا 1340000 ښودل شوي وو د څېړنې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې ته وسپارل او ملګرو ملتونو د تکراري نومونو له ایستلو وروسته نتیجه اعلان کړه. او ویل چې د 2011 کال د مارچ له 15 د 2012 کال د نوامبر میاشتې تر 30 نیټې پورې په سوریه کې د تشدد په پیښو کې ټول 95,000 کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د کړکېچ د پیل په لومړیو میاشتو کې د هرې میاشتې د تلفاتو شمېر تقریبا 0 کسانو ته رسېده، خو په 2012 کال کې دا ارقام حتی په میاشت کې 50000 ته هم ورسېدل. زیاته برخه تلفات د راپورونو له مخې په هومس، د پلازمینې دمشق په شاوخوا سیمو، ادلب، حلب، درعا او هما ښارونو کې د تشدد په پیښو کې شوي چې له 4 درې برخې یې نارینه وو. د راپورونو له مخې په سوریه کې د روان تشدد په وروستۍ پیښه کې پرون دمشق ته نږدې د تیلو پر یو ټانک په یوه هوایي حمله کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې ملیحا خرګوټي ته نږدې له دې حملې وروسته یې ګڼ کسان د سوځېدو په حال کې ولیدل. د فعالانو په وینا د دې هوایي حملې په نتیجه کې ستره چاودنه وشوه چې تر 70 پورې کسان پکې وژل شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اوریدن کو ہم دا سوری یا شام دا روان بحران پاڑا دا یو مقالہ در تاورو امریکای رسپانے نیویارک ٹائمز پلے یو مقالہ دا شام مسئلے او دا دے دا حل پا برخ کے دا روسیے ممکنہ رول تا زانگڑی کرے دا رسپانہ وائی روسیے او رازی وڑان دے بشر الاسد دا خبر و ترو للارے دا شام دا بحران حل تا رازی کولے شو خو اس چے نموڑے دا خپلے بکا غم اغست دے نو دا غسی کے دل ناشونی دی دا مقالے نور مهم ٹکیل دے لنڈ دمے ورستاوری نیویارک ٹائمز رسپانا روسیې ته د جګپوړو ډیپلوماټانو وروستیو سفرونو په دغه اړه خبري سرلیکونو ته اشاره لیکي چې عام تاثر همدغه کېدلی شي چې د شام د بحران د حل چابه له روسیې سره ده خو رسپانا د تیر اونۍ په پای کې د روسیې د خارجه وزیر سرګی لیوروف او د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ شریک استازي لخدار براهمي ناکامه شویو خبرو ته په کتنه زیاتوي چې روسیا به د شام د مسلې د حل یوه برخه نه وي د نیویارک ټایمز په لیکنه لړپوړو روسی چارواکو په دې تیرو میاشتو کې دغه خبره په ډاګه کوله خو د نړیوالې ټولنې ځینو غړو باور پرې نه کاوه رسپانه وایي روسیا د خبرې منلو ته تیار نه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دې د یو هیواد برحاله حکومت کور ته ولیږي د ورځپاڼې په وینا د روسیې د بهرنۍ پالیسۍ زیات شمېر جوړونکي په دې باور دي چې د سړې جګړې له پای راهیسې د امریکا په مشرۍ شویو مداخلو په کوسوو افغانستان عراق او لیبیا کې حکومتونه بدل کړل روسی چارواکي د امریکا دغه تګلاره د نړیوال سیاسي نظام د استحکام په تیرا د روسی رژیم د ثبات پر وړاندې د غټ خطر په توګه یادوي د ورځپاڼې په لیکنه روسیا به د شام په دوسیه کې په دې خبره چې دغه هیواد پلو د امریکا پالیسي یوازې او یوازې د شامي رژیم د ظلم په نتیجه کې پر راپورته شوي بشري بحران سرخی قانع نه کړل شي پر دې برعکس روسیا فکر کوي امریکا د شام پر ضد د نړیوال کمپاین په ترڅ کې غواړي داسې حکومت ته ماتې ورکړي چې د دې د ګټو مخې ته ولاړ دی او په تیرا له ایران سره نږدې اړیکې لري نیویارک ټایمز کاږي د دې لپاره چې روسیا له خپل دریځه وګرځي په نړیوال کچ ډېرې هڅې وشوې خو ټولې ناکامه شوې ځینې کتونکي وایي چې که روسیا وغواړي بشر الاسد د خبرو اترو له لارې د شام د مسلې حل ته راضي کولی شي خو د ورځپاڼې په خبره په داسې حال کې چې بشر الاسد د خپلې بقا جنګ کوي د خبرو له لارې د شام د بحران د حل موندلو چانس له لاسه وتلی دی اوریدونکو په افغانستان کې د خزو د حقونو لپاره کار کوونکې یوې غیر دولتي ټولنې په یو سرخلاصي لیک کې له افغان ولسمشر حامد کرزي غوښتي چې په دغه هیواد کې د خزو پر وړاندې د روان تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي د افغانستان د خزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال په نهو میاشتو کې د خزو پر وړاندې د زور زیاتی 4000 قضیې ثبت شوې دي په دغه نور له کابله د خان محمد سین په دې رپورټ کې
د افغانستان د خزو د شبکې په نوم یو غیر دولتي ټولنه انتقاد کوي چې د دوی د مسلسلو غوښتنو او اعتراضونو سره سره حکومت د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي ته لازمه هڅې نه دي کړې د شبکې د چهارشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې د جمهور رئیس حامد کرزي په نامه په یو سرخلاصي لیک کې غوښتنه وکړه چې جمهور رئیس د عدلي او قضایي ادارو ته فرمان صادر کړي سو د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي مسئلې په جدي توګه وڅېړي او په حق له لازم اقدامات وکړي لیک د دې شبکې یوې غړې لیما انوري ولوست چې یو برخه داسې وه
ما تقاضا داریم فرمان صادر نمایید که مراجع کشفی، عدلی و قضایی محذف گردند.
موږ هیله لرو یو فرمان صادر کړئ چې کشفی، عدلی او قضایی ارګانونه محذف شي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د دوی د وژلو په قضیو کې جدي واوسي. موږ تر دوو میاشتو پورې ستاسو د اقداماتو انتظار باسو. که زموږ دغه د حق اواز ته مثبت ځواب ونه ویل شي، موږ به د بې عدالتۍ پر ضد مدني پراخې هڅې او خوځښتونه پیل کړو.
په دې ناسته کې د مدني ټولنو، حکومتي ادارو او ملي شورا یو شمېر خزینه غړو ګډون کړی و. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال په نهو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی شاوخوا 4000 قضیې ثبت شوې دي. د دې وزارت چارواکو وویل که څه هم له تیرو لسو کلونو راهیسې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی په پیښو کې زیات توپیر نه دی راغلی، خو لوړې کچې په هیواد کې دننه او بهر اندېښنې زیږولې دي. بل خوا د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی ځانګړې څارنوالۍ وایي چې په 1391 لمریز کال کې په مجموع کې د ښځو په وړاندې 650 قضیې څېړل شوې دي. د دې څارنوالۍ مشرې قدسیه نیازی وویل
سارانوالی اختصاصی من خشونت علیه زن در کابل در ته 3 سال 1542 قضیه را مورد پیگرد قرار داده است.
په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړې څارنوالۍ په تیرو دریو کلونو کې 1542 قضیې څارلې. له دې جملې څخه 211 په مربوطو محکمو کې تعقیب شوي او 255 د کابل د حقوقو ریاست ته لیږل شوي. په ځانګړې توګه په 1990 کال کې 680 قضیې څارل شوې دي.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی په پیښو بحثونه کول نوې خبره نه ده، بلکې په دې حقله پخوا هم ګڼ شمېر کنفرانسونه، سیمینارونه او غونډې جوړې او پریکړې پکې شوې دي. مسؤلینو دا هم وویل له هڅو سره سره په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه له یوې نه بلې ته لوړیږي. د افغانستان ښځې دا ځل د یو سرخلاصي لیک په ذریعه شخصا له جمهور رئیس څخه د ستونزې حل غواړي. دا چې جمهور رئیس به په دې حقله څه اقدامات وکړي دا به هم معلومه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
مونگ تا پا دی پتا لکون راو لگه، پوز بکس نمبر 3114 اسلام آباد.
او اوس تر توریدون کو اتلان و نیزه خپرونه ولاندی کهو چه پکیه دا پختنو لپاره حق غختون کی سیاستوال او لیکوال شیرالی باچا دا جوند او سیاسی مبارزه پاراو رای. دا خپرونه ستاسو لپاره بشیر گواخ جوڑ کرده.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال رډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومني. په نننۍ خبرونه کې د پښتنو د سیاسي تاریخ یو بل څلی شیرالی باچا خبرې کوو. دا د نوموړي پاړه د پروګرامونو د لړۍ دوهمه برخه ده. شیرالی باچا د خبر پښتونخوا د مردان په هوتی کې زیږیدلی و او کورنۍ یې د پښتنو د حقونو غوښتنې مهم تحریک خدای خدمتګار تحریک کې ډیر فعاله او له هر چا وړاندې وه. دا پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر مختار یوسفزی په اړه وایي
شیرالی باچا د پلار نوم سید اکبر شاه او د مردان د هوتی د مشهورو خدای خدمتګارو په کورنۍ کې په 1915 کال باندې به پیدا شو. له د کورنۍ د قومي تحریک یو ډېره مهمه برخه وه او یو ډېر مهم رول یې د خصوصا د تره په جهنان باچا په دغه چاپېریال کې باچا جی را لوی شو. سبق کې د مردان په سکول کې وی لسم پاس کې دو نه پس یو څلم کری پیدا کړه. خو بیا د باچا جی طبیعت چونکې یو آزاد طبیعت والا سړی و نو نوکری پرېښودله او بیا د وکالت د ډیګري د کراچۍ نه واخیسته. دغه وخت د ایوب خان په زمانه کې دا چې کوم بلدیاتي انتخابات و د بیډي ممبر شو.
لیکوال فائق یوسفزی وایي چې شیرالی باچا لومړی زده کړې له خپلې مور کړې وي او په ملت پالنې او د خپلو حقونو په غوښتنو هم هغې پوه کړی و. ښاغلی یوسفزی د شیرالی باچا د ژوند د بېلابېلو اړخونو په اړه وایي
د ده شروع چې وه دا د ده مور وه، هغې به ده ته کیسې ویلې، کتابونه به یې ورته لوستل د پښتو، د خوشحال بابا دیوان او د داسې نور د پښتنو کوم چې د وطن دوسته لیکوالانو د هغې کتابونه او کیسې به ورته لوستې. نو باچا جی به ویل چې زه ډېر متاثره کړې هغې وم. ده په مردان کې ادبي ټولنه و دې د هغې هغه د راجوندی کړه، هغه ختمه شوې وه. اگر در راپور تکړه د د ژوند سلور اړخونه ډیر غټ را سرګندی کی. یو دی لیکوال، دویم دی شاعر، دریم دی سیاست پوه او سلورم دی د بشری حقوقو د پرمختګ د پاره بده کار کوم.
د مشال رډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، لیکوال رضا محمد رضا وایي چې شیرالی باچا د نورو سیاستوالو په شان یوازې خبرې نه کولې او په عملي توګه یې د سیاست، جمهوریت او سوله ییزو لارو د پښتنو د حقونو لپاره کار کاوه.
لومړی د بلدیاتو د هغه د دور چې د مغربي پاکستان او د مشرقي پاکستان د ایوب خان چې هغه نظام جوړ کړي د مارشالا وروسته اته 50 د مارشالا وروسته د بیسیک ډیموکراسي بنیادی جمهوریت
د یو پروګرام جوړ کړي پاکي د مغربي پاکستان د مشرقي پاکستان د دې بنیادی جمهوریت استازي به د منتخب کول. شیرعلي بادشاہ بالکل په دې کې منتخب شو. په دې ځدې خپل کورنۍ سیده دا د بادشاہ خان د خدای خدمتگار د تیری کې ډیر اهم کورنۍ و د خپل د شیرعلي بادشاہ خپل کورنۍ نو دا د منتخب شو د دې غړي شو د بلدیاتو بیا په پېښور کې د ایوب خان یو ډیر غټ پروګرام و. په دې پروګرام کې بالکل دای ورته پورته شو هغه کې تقریر وکړي او د ایوب خان دغه بیسیک ډیموکراسي دا یې رد کا او پاکستان کې جمهوریت د قومونو د ولسونو د بالغ حق کې رایې د هی مطالبه وکړه او دا هغه کړه. دا هغه وخت د خپل عملی مبارزه و. بیا د ایوب خان په ټول دور کې والکه د نېشنل عوامي پارټي د هغه وخت چې مشهور کارکونان دي یا لیډران دي مخکشان دي هغو سي څنګه په سختو حالاتو کې د امریتونو د ایوب خان د مارشالا د ډېر زور و ډېر پرتای وو واده مبارزه د روپوشۍ په عمل کې په ډېرو سختو شرایطو کې په ډېرو بندشونو کې به کول او ډېر یعنی فعال او متحرک د پارټي یو مشر وو اهم لیډر یو د نېشنل پارټي.
کله چې شیرعلي بادشاہ پاکستان کې د ایوب خان د مارشل لا په وخت کې بندي او بیا راخوش شو نو ویلدل چې له بلابلو سیاسي ډلو جوړه عوامي نېشنل پارټي کې سنځي را پیدا شوه او د ماتېدو پر خوا روانه ده. هغه کوشش وکړ چې دا ګوند یو موټه وساتي. مختار یوسفزی په اړه وایي
چې کله شیرعلي بادشاہ د جیل نه راخلاص شو هغه وخت د کوشش وکړو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي له نورو مشرانو په کومک باندې چې دلته قومي تحریک چې کوم خور ور شوی دی تقسیم شوی دی دا متحد کړي او په یو مرکز باندې راټول کړي. په دې سلسله کې دی بیا په مارچ 1950 کې خان عبدالولي خان ته لاړ شو چارسدې ته له هغه سره یې ولیدل. عبدالرحیم مندوخیل او ارواخان عبدالرزاق دوتانه و سر ملګری و منگا هم پا دغا که دوی سره و بیا دا مذاکرات روان شو آن چی بیا پا 1950 یا که عوامی نیشنل پارٹی پا نامو باندی دغا نور و پارٹیان خپل پارٹی جوڑا کرلا و منگ ناکام شو.
رضا محمد رضا وای کله چې شیرعلي بادشاہ ولیدل چې داغه محل د عوامي نېشنل پارټي منشور د بدلیدو په حل کې دی او سیاسي پالیسانو کې بدلون راغلی نو خپل ګوند جوړ کړ چې وروسته بیا په پښتونخوا ملي عوامي ګوند ورګډ شو.
د مختلفو یعنی روجاناتو په وجه یا کزه وای د مختلفو سازشونو په سبب شاید داسې حالات رااله چې نېشنل پارټي پر دغو دوو سوالونو باندې یعنی ماسواله منتشر سوا. یو په دې کې قومي سوالو یو د ولس سوالو طبقاتي سوالو په پښتونخوا وطن کې د نېشنل پارټي ډېر لوی طاقت وو. په دې کې د پښتانه څه تیریک سی وو دا د په دې کې جمع وو. لیکن دا سوال سره پیدا شو چې پښتون بیست قوم د دله چتراله تر بولانه د نېشنل پارټي د منشور مطابق د زبان او ثقافت پر بنیاد د صوبې سوال را پیدا شو چې تر څو پورې د نېشنل عوامي پارټي د منشور مطابق د تاریخ او د جغرافي او د لسان پر بنیاد د پښتانه خپل صوبه د هغه وخت مطابق پښتونستان پښتونخوا یا افغانیا له چتراله تر بولامه دا انګریز تقسیم کړي وو. یعنی دا پښتون چې اوس په بلوچستان صوبه کې دی دا پښتون چې په نارت ویسټ پرنټیر کې وو دا سپاټک میاوالي کې وو دا چې په ریاستونو کې وو د سوات او دندو د دې او دغه دغه نم نشته د پاټا کې اوس تقسیم دی. دا د نېشنل پارټي د منشور مطابق به دا د پښتون یو متحد قومي صوبه خود مختار جوړېدل او د دې لپاره به نېشنل پارټي لیډرشپ سي دی دا جدوجد وکاو. یو خبره دا غو بل خبره دا اوس نېشنل پارټي کې ځانانه دا د ولسونو پارټي و په خپل خدای خدمتگار زموږ د خوارو د غریب ولس د خوارکښ ولس په سل کې اتنه ني چې زموږ قوم دی د دې یو نمائنده پارٹی وا. دا یو طبقاتی مسئلہ باندھے پر قومی مسئلہ باندھے دا یو انتشار رالی پشتون قومی تحریک سیدھی آگا دغه د خانشید عبدالسمد خان اڅکزی آگا پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی جوڑا کا او دغه سے شیرعلي بادشاہ دغه سر ملگری بنگر شو بیا دغه سے نور ډیر مشهور مخلگو دغو چې دا د نیشنل پارٹی ډیر مخکشان او ډیر فعال لیډرشپ هغه مزدور کسان پارٹی جوړه کا. دا خو د تاریخ په لې خبرې دي دغه تاریخ د مزدور کسان پارټي بیا د برمخ مرحله کې دا پښتونخوا مزدور کسان پارٹی جوړ وسوله. د شیر علي بچا د خپل د خپل تاریخي رول کې دا د ډېر لوی کارنامه ده چې بیا څه وخت کې داسې حالات راغلل چې په قومي تحریک د یووالي دپاره جدوجهد روان شو، نو پښتونخوا نېشنل پارټي او پښتونخوا مزدور کسان پارټي دې کې د شیر علي بچا ډېر لوی رول و چې دا تحریک بیا بیرته ګوا یو کړي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي جوړه کړه.
اردوونکو د شیر علي بچا په شیرونو کې داغه محل د پښتنو د حالاتو ډېره ښه تصویر کشي شوی. هم دغه سی یو شیر یو رو
س ازغي ازغي فزادا، س ازغي ازغي فزادا، د ګلونو غصه سادا، قاتلان دی یزیدان دی، قاتلان دی یزیدان دی، بیا حسین دی کربلا دا، چا د حق خبری کړي، چا د حق خبری کړي، زنجیرونه دی شنا دا، بیا په ظلم خلو راس پړم، بیا په ظلم خلو راس پړم، بیا د جیل دروازه وادا، خو منزل ته رسیدل دی، خو منزل ته رسیدل دی، پخکارا دا کا پغلا دا.
رضا محمد رضا وای چې شیر علي بچا په دې عقیده و چې ټولنه کې تر څو بے انصافی نه وي ختمه شوی، تر هغه نه قانون خپل حقونه ترلاسه کولی شي او نه هم د پرمختګ په لاره روانه دی شي.
شیر علي بچا خپل په تاریخ کې د خواکش ولس د منظم کولو، د قومي تحریک د منظم کولو، د ولسونو د استعمار په خلاف، د جاګیرداري په خلاف، د انصافی په خلاف، د امریتونو په خلاف د ډېر یو پال روز دی. په دې سلسله کې د ډېر جیلونو او ډېر قیدونو او ډېر سخت سزاګانې د مارشلاګانو په بالاحصار کې، په ټارچر سیلونو کې، په پروپوشي کې، په مفرورتوب کې دا د تیر کړي دي. ډېر پال او ډېر تاریخي مبارزه یې کړې ده او لاغې ماوره دا د ډېر یو زورور قلم خاوند و. شیر علي بچا هغه وخت کې هم ډېر علمي یعنی مضمونونه لیکل، دبا کتابونه چاپول، دبا رساله چلول، دبا پمپلیټونه چلول، دا لیکچرې به کولې و ولسونو ته، ځوانانو ته، کارکونانو ته. نو زه دا ویلای چې پښتون قومي تحریک پر علمي، ساينسي، نظریاتي بنیادو باندې متحد کول او د هغه دغه ولسی بنیاد چې هغه په صحیح او حقیقي معنا باندې قومي وي او بیا د ولس تحریک یعنی عوامي وي، د دې بنیادونو اچولو کې او ټول قومي تحریک متحد کول. شیر علي بچا د دې نظریا بردار وو چې پښتون، پښتونخوا وطن دا زموږ یو خپل تاریخي وطن دی، د دې خپل یو خاص حیثیت دی، د دې خپل خاوره ده، دا خپل د افغان وطن برخه ده. او بیا دا چې معقوم افغان دی، د دې د خاورې، د دې د حفاظت، د دې د وحدت، دا به قومي تحریک تر هغه وخت پورې قومي تحریک نسی صحیح قومی ثابت دلے تر سو پورے زیادہ دخپل قومی وجود، دخپل قومی شناخت، دخپل قومی تشخص دفاع و نکڑی او دا آزاد افغانستان دفاع و نکڑی. دا خاص خبر دا ہوا کہ مجھ تو پکار دادی چیز مجھ خپل پارٹی، دا بول خپل کام خپل پارٹی، دا شعار دی، دا سلوگن دی.
او له همدې سره له مشال رډیو څخه د اتلان خبرونه وخت پای ته رسیږي. بل او نه باز بشیر غواخ بیا در سره خوشاله او آباد اوسئ.
عالم د آشنا د نست زده جهان کلا سي زم نه ره دي، عالم د آشنا د نست زده جهان کلا سي زم نه ره دي،
Jara zakara zidr mein na re de, jara zakara zidr mein na re de.